د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې په موکړې تازه خبرونه ته لهرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسیدلي. رویټرز خبری اژانس د جرمني د جیو ساينسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې و. نن سهار وختي د هرات ولایت په 4.3 کیلومتره کې سیمه ولرزولې. د خبر لمخې نننۍ زلزله د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د دې زلزلې شدت 6.3 درجې و. د دې مخکې د شنبې په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکز د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې و، د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات وړول. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې زلزلې د مړو شمېر تر پرون ورځې پورې 1240 نوي تنه او د ټپیانو شمېر 1488 تنه دی. همدارز ویل شوی چې په زندهجان ولسوالۍ کې 415 کسان تری تم دي. اروپای ټولنې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 3.5 میلیون یورو په ارزښت د نورې مالي مرستې ژمنه وکړه. د اروپا د مدني چارو او د بشري مرستو د عملیاتي خوندیتوب عمومي مدیر ماسیج پوپوفسکی پرون په هرات کې خبریالانو ته وویل:
نن موږ د مرستو بله بسته چې 3.5 میلیون یورو کیږي اعلانوو چې زموږ شریکان به د زلزله ځپلو پر لاسنیوي لګوي، لکه د سرپنا برابرول، د تشاک پاکې اوبه او هغه څه چې زلزله ځپلي ورته اړتیا لري، ځکه موږ تل د افغانانو تر څنګ وو او یو.
په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو، بړستنو او نورو ضروري توکو مرسته کوي. په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. بلغاریا وایي د یوې جنایتکارې ډلې 12 غړي نیولې چې په غیر قانوني ډول یې په اوکراین کې روسي ځواکونو ته ځینې وسایل او مالونه صادرول. د بلغاریا د لوی څارنوالۍ مرستیالې ماریا پاولووا پرون وویل دې ډلې دا مالونه په دې نوم چې د ملکي اهدافو لپاره کاریږي صادرول، حال دا چې دا توکي د نظامي اهدافو لپاره هم کارول کیږي. هغه زیاته کړه چې د دې ډلې دا کار پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه سرغړونه ده. چارواکي وایي په دې مالونو کې دوربینونه، د هوایي چلن مخابرې او کمپیوټري پروګرامونه شامل وو. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف را روانه ونې چین ته سفر وکړي او پر بیلا بیلو مسایلو له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پر نو ویل چې لاوروف به له روانې دوشنبه تر چهارشنبه پورې د یو کمربند یوې لارې په فورم کې برخه واخلي. د هغې په وینا لاوروف به د دې سفر پر مهال له خپل چینایي سیال وانګي سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د زاخاروا په وینا ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په نږدې راتلونکي کې چین ته د سفر په چمتووالي بوخت دی. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندستان سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته ویل دی هیله مندي چې افغانستان به نننۍ لوبه وګټي.
که څه هم موږ ونه شو کولای چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړو، خو بیا هم زموږ روزونکو د لوبغاړو سره کار کړی دی، کافي چمتووالی نیولی دی، په خپلو نیمګړتیاوو یې کار کړی او تمه کیږي چې د هندوستان په وړاندې به ښه لوبه ترسره کړو.
په سګانی نړیوال جام کې به د افغانستان بله مسابقه د راروانې یکشنبه په ورځ له انګلستان سره وي. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپور نه خبريږي. په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستو رسول هڅې چټکې شوې دي.
خدمات صحیح هم اکنون په ساحه کې جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روانه ده.
په هرات کې د تازه زلزلې په اړه هم هڅه کوو چې له خپل خبريالانو سره تماسونه ونیسو او تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. د برتانیا حکومت وايي په افغانستان کې د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې د تشدد لارې بدلون غواړي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ بیډلې چې غواړي د زور لارې وخت ورسیږي ملاتړ نه کوي.
په یو بل راپور کې باندې کندهار په شمالي ولسوالیو کې د اوبو د کمښت ستونزې ته کتنه وکړو.
تاسو وینئ ګوري دا بازار دی ګوره، یعنی د ماپښین منځ ته د خلک راجمع سي، اوبه نه دی، د اوبو د نستې سره په خلکو باندې جماعت باندې تیر سي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د فلسطین په خاوره کې د بشري مرستو بندول به لویه اشتباه وي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ اونیس پروگرام خبریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، له هرات نه د تازه زلزلې راپورونه را رسیږي. ویل کیږي چې د دې زلزلې شدت د شنبه ورځې د زلزلې په څیر 6.2 د اوبخې 6.3 درجه وو او نن سهار وختي شوې ده. هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته تازه حال له سیمې څخه وړاندې کړو. خو د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د بیړنیو مرستو د رسولو خبر ورکړی، خو زلزله ځپلي وایي لا هم لومړنۍ او عاجلې مرستې نه دي ورسره شوي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرونۍ ورځې پورې 1204 نوي تنه او د ټپیانو شمیر 1488 تنه دی. همدارز ویل کېږي چې په زندهجان ولسوالۍ کې 415 کسان تری تم دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تمه ده د ژغورنې د عملیاتو په دوام سره به د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. په هرات کې د شنبه ورځې د زلزلې د جزئیاتو او سیمې ته د مرستو د رسولو د هڅو په اړه دا راپور واوري.
که څه هم د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم ټولو اړو کورنیو ته عاجل مرستې نه دي رسیدلې، خو بیلابیلو داخلي او نړیوالو ادارو د خپلو اقداماتو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی او همکارو ادارو یې د خپلو مرستو بهیر پیل کړی دی.
در ولایت زلزله‌زده هرات در غرب افغانستان
په لویدیس کې په زلزله ځپلي ولایت هرات کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د افغانستان څنګه یا UNHCR له خپل همکارو مؤسسو لکه واو، واسا او آرا سره یو ځای دا محل په ساحه کې ده او پر هغو کسانو چې هر څه یې له لاسه ورکړي د ضروري شیانو مرستې وشي، لکه خیمې، ضروري مرستندوی توکي او روغتیایي بستې.
په هرات کې د شنبه د ورځې د سخت زلزلې په نتیجه کې زیانمن سوي کسان وایي چې خوړو، برستنو، خیمو، د تشاک پاک اوبو او دارو درملو ته سخته اړتیا لري. په هرات کې د زلزلې د بحران په وړاندې د مبارزې د مدیریت افتخاري غړي ډاکټر محمد آصف کبیر ازادي راډیو ته وویل بیلابیلې رضاکارې روغتیایي ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلې دي.
خدمات صحیح هم اکنون په ساحه کې جریان لري او تلاش د مسولین او کمیټې اصرار جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روانه ده. خلکو او مسلمینو نیاز په خدمات صحیح په کوتاه مدت او طولانی مدت ضرورت لري او همچنین د خلکو شلتر او سرپناه 100% ضرورت لري. د خلکو کورنۍ تخریب شوی دی.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې زلزله کې چې زندهجان او شاوخوا ولسوالۍ سختې ځپلې، د مړو شمیر شاوخوا 2400 او د ټپیانو تر 2000 زیات شوولی دی. د مرګ ژوبلې دغه شمیر لا هم زده او نقیز دی، ځکه طالبانو مخکې د ټپیانو شمیر تر 9000 زیات اعلان کړی وو. د سپورت د ډګر د پیژندل سویو څیرو ترڅنګ بیلابیلو هنرمندانو او نورو فعالانو په هرات کې د زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. په همدې حال کې ځوان سندرغاړي شفیق مرید چې د ریان په نوم د یتیمانو د پالنې مرکز چلوي ژمنه کړې چې بې سرپرسته ماشومان به خپل مرکز ته جلبوي.
اگر شما اطفال را میشناسید
داسې ماشومان پیژنې چې به سرپرست دي او د کورنۍ غړي مړ شوی دي زموږ سره په تماس کې شي، هڅه کوو چې دغه ماشومان ته ځانونه ورسو د ښه او خوشاله ژوند او د ریان د نورو ماشومان ترڅنګ د لوړ زده کړو زمينه ورته برابر کړو.
شغلی مرید لخپل دغه ویډیو سره د ریان د یتیمانو د پالنې مرکز شمیره هم خبره کړې ده. د ملګری ملتونو غنو اړوندو او همکارو ادارو د غرض دینو هیوادونو ل زلزلہ ځپلو سره د مالی او نورو مرستو اعلان کړی دی. دینو زلزلہ ځپلو شکایت کړي چې ل څو ورځو تیرې دوه ورسته لا هم لاسنیوي نه دی سوی او شپې په خلاصه فضا کې تیروي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو بیلا بیلو ادارو په هرات ولایت کې ل زلزلہ ځپلو سره د مرستې لړۍ پیل کړې ده او سیمې ته د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو ټیمونه هم رسیدلی دي. خو د نن سهارنۍ تازه زلزلې په اړه د شپې د ازادي رادیو خبريال شاپور صابر په مستقیمه اړیکه سره دی او راته وایي چې په سیمه کې څه روان دي او د دې زلزلې مهم مرکز په کوم ځای کې دی. صابر صاحب راته وایي لطفا تازه جزئیات مو څه ترلاسه کړي لسیمې.
بله، جزئیات تازه از یک قراره که حدود ساعت 5:11 صبح امروز زلزله به قدرت 6.3 در شهر هرات و مناطق اطراف از اون به شدت تکان داده. بر اساس معلوماتی که میگرفتم 10 بعد از این زلزله، زلزله دوم یعنی پس لرزه دیگری به وقوع پیوسته که این زلزله دوم قدرت از او 5 ریشتر خوانده شده و بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم مرکز این زلزله در منطقه آسیابادک در مربوطات ولسوالی رباتسنگی در شمال شهر هرات گفته شده و مردم آنچه که من با تعدادی از اینا قبلا صحبت کردم میگن قدرت این زلزله قوی تر از زلزله روز شنبه که مرکز در ولسوالی زندجان ولایت هرات به وقوع پیوسته بود بیشتر خوانده شده. مردم با توجه به این که آمادگی های از این موضوع داشتم چندین شب و روزه که بعد از زلزله روز شنبه در ولسوالی زندجان و شبا و روزا به ویژه شبها در بیرون از خانه های خود به سر میبرند، در دشتا، در پارک ها، حتی برخی خانه های خود که ترک کردن در ولسوالی ها اینا رفتن خیمه برپا کردن و بازدن و فرزندان خود در اونجا سپری میکنن. این آمادگی داشتم اما زلزله صبح امروز نگرانی مردم را به شدت زیاد ساخته. مردم حراسان و سراسیمه هستند و منتظر ازی هستم که اتفاقات بعدی چی خواهد بود که اینا انتظار
از اور دارند. صبر صاحب ډیر زیاته مننه. فکر کوم د زلزلې نه یوازې ډیر کم وخت تیریږي نو د تلفاتو په اړه به هم جزئیات نوي تر اوسه پورې هم دسته ده کنه.
تا کنون از تلفات خبری نیست اما بر اساس اطلاعاتی که از سوی باشندگان ولایت هرات دقایق قبل به من رسیده به خاطر آنچه قدرت این زلزله میخوانند از صبح امروز میگم احتمال خبرهای به زینا رسیده که در منطقه باکدش در مرکز شهر هرات شماری از خانه ها تخریب شده و در کنار از این گفته شده که خانه هایی که در مرکز شهر هرات در زلزله اول روز شنبه آسیب اندکی دیده بوده این اطلاعات به ما میرسانه که این نو خانه ها آسیبی جدی بوده باشه و برخی از این خانه ها رو ویران کرده باشه این زلزله صبح امروز.
تیر زیاده مننه لطاسونه قدر منوریدونکو د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر و چې په هرات کې د نن سهارنی تازه زلزله په اړه جزئیات راکول. د ازادي رادیو خبرونه سره اوسئ. د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونه کې به بیا هم په دې اړه تاسو ته نور جزئیات وړاندې کړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د برتانیا حکومت وایي د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لاره د سیاسي وضعیت د بدلون په لټه کې وي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیا کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا د بشري مرستو د لیږد او د امنیتي اندېښنو د مطرح کولو لپاره له طالبانو سره تر تعامل پرته بل هیڅ لار نشته.
د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، افغانانو ته د بشري مرستو رسولو او د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو د شریکولو په اړه له طالبانو سره تعامل پرته بل لار نشته. دا وزارت وایي دا هغه کار دی چې دوی کوي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیشن وی پورس پر کړې اعلامیه کې دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لارې د سیاسي وضعیت د بدلون لپاره د افغانانو په ګډون له هیڅ چا د بریټانیا په خاور کې د پلان جوړونی تحریک او یا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ لپاره حمایت نه کوي. اعلامیه کې زیاته شوې تاوتریخوالی هر ډول کوي د افغانستان او نړۍ په ګټه نه دی او هر هغه ډول سیاسي بدلون چې د مسلح تاوتریخوالي لاره وشي د برېټانیا د قوانینو پر بنسټ جرم ګڼل کیږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دا ډول د طالبانو له زندانه څلور برېټانوي وګړو د ازادۍ تو خبر ورکړ. په دې اړه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان د افغانستان د قوانینو د نقض له عمله نیول شوي وو او دوی د دې څلور برېټانوي وګړو د کورنیو په اساس ولې د طالبانو له حکومت په خنه غواړي. خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په روښانه ټکو وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د دې کسانو د افغانستان کوم قوانین نقض کړي او کله نیول شوي وو. په اعلامیه کې د دې کسانو نمونه هم نه دي لیکل شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خو د سیاسي مسایلو شنونکو غوث جان باز د برېټانیا دوګونی چلن بولیو زیاتوي. برېټانیا لیوي خو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بلور تل هغه سره د تعامل خبره کوي.
کشورای مقتدر بین یو توافق
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ بیډلې چغوړي د زور لاري وخت ورسیږي ملاتړ نه کوي. خو په ورته وخت کې د هیوادونو په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپل هم د زور لاري واک نیولای
په قدرت رسیدل.
که څنګه طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوه کلونو ډیر تیر شول خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیاسي مسایلو شنونکي میرویس اشرفته بیا وایي عثمان له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابر او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است کې
اوسنیو واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابرۍ او ظلم او بې عدالتۍ لاس واخلي څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نه لري.
خود طالبان حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب دعوا کړې او دای هم ویلي چې تر رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړی دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د فلسطین په خاوره کې د بشري مرستو بندول یو لوی اشتباه ده. دا په داسې حال کې ده چې مرستندوی ټولنو د غزې ترنګ ته د یو بشري دهلیز د پرانیستو غوښتنه کړې. ورسته له دې چې د حماس ډلې جنګیالیو پر اسرائیلو ډلې ز حمله وکړه په سیمه کې جګړه پیل شوې چې تر اوسه له دواړو خواوو سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون سه شنبه د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د خوند په دوشل کې له فلسطینیانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکاوه. هغه په دې برخه کې د اختلافاتو حل وغوښت او ویل چې ورستیو ناکراریو ته په پام ملکیانو ته د بشري او حیاتي مرستو درول کاملا یو تیروته نه ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخي میرمن بایربوک د غراز ویلي چې په فلسطین کې د ماشومانو په ګډون په میلیونونو کسان او بو خوړو او دارو درملو ته اړتیا لري او د اروپای ټولنې پر بشري مرستو متکی دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې روختونونه له ټپیانو ډاکټي او اسرائیل غزي ترانګیته د خوراکي موادو سونټوکو او دارو درملو د وړلو مخنی ولري. یوازینی لار چې له مصر څخه غزي ته و د سې شنبه په ورځ سرحدي دروازې ته چیرمه د هوایی حمله لکه بل و تړل شو.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اسرایل جنگي الوتکو د سه شنبه پورس په غزې ترنګه کې بمباري وکړه او غنی ودانې په کندوالو بدلې کړې. په دې کوچنۍ او کلابند شوې سیمه کې میش خلک هڅه کوي چې د ځان لپاره یو خوندي ساحه پیدا کړي. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم اسرائیل پرون اعلان وکړ چې پر غزې ترنګه حمله د حماس افراطي ډلې د څو مهمو مشرانو د وشل کېدو سبب شوې دي. ویل کیږي د حماس د اقتصاد وزیر جواد ابو شمله په هغو کسانو کې شامل دي چې پرون د اسرائیل په هوایي حمله کې وشل شوی دی. حماس ډلې په 2001 میلادي کال کې په زوره پر غزې ترنګه ولکټینګ کړه او له هغه راهیسې دغه نری سیمه چې 40 کیلومتره د اسرائیل مصر او مدیترانه سمندرګي ترمنځ غځېدلې د بلفیل حاکم سیمه په توګه عمل کوي. په غزې ترنګه کې چې د حماس لخوا اداره کیږي شاوخوا 2,300,000 کسان ژوند کوي. د شنبه په ورځ په دې سیمه کې سخته جګړه ورسته له هغه پیل شو چې د حماس جنگیالیو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس د دې ناڅاپي حمله غچ اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادې رادیو اوري اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې اجمل اند چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په هرات کې د ورستۍ زلزلې په اړه ویلي کنه خبره کړې چې سرلیک دې هیڅوک هغه زلزلې ته چې د افغانستان لویدیز کې وشو چمتو نه و. ورسپانه لیکي د هرات ولایت په کلیو کې وادي ورسپایل شوی و. ځینې کلیوال خپلو کروندو ته روان و، خځې په خپلو ورځنیو کارونو بوختې وي او ماشومانو په خپلو خټینو کورونو کې لوبې کولې. وړاندې لولو د زلزلې چې یوازې څو ثانیې دوام وکړ کورنۍ سره وشیندلې او کلی یې په کنډوالو بدل کړل. ورسپانه دا په وروستیو لسیزو کې افغانستان کې تر ټولو ناوړه طبیعي آفت بللې. ورسپانې د عبدالحی په نوم د یو داو طلب مرستندوی کارکونکو لخلي لیکلي ل لومړنۍ یو څو کسانو څخه و چې د زلزلې مرکز ته ورسید. عبدالحی ویلي هغه قربانیان چې د لنړیدلو ودانیو راستلی هغه کسان و چې د کورونو له دروازو 2 سانتیمتر لري ساور کړی و. مرستندوی موسسو ل لومړنۍ ارزونه ورسته د دوشنبه په ورځ ویل چې کورونه د زلزلې په لومړنۍ یو څو ثانیو کې نړیدلې دي چې د هغه خزو او ماشومانو د مړینې سبب شوی چې کورونه کې وو. د هرات ډاکټرانو هم تایید کړی چې د زلزلې په قربانیانو کې لوی برخه د ماشومانو او خزو ده. د واشنگتن پوسټ رسپانې په وینا ساتونه وخت ونیو چې مرستندویان او سیمهیز چارواکي په لری پرتو سیمو کې درامنسته شوی دین اورین په ژورتیا خبر شي ځکه چې د زلزلې له کبله تلیفوني شبکې هم پرچاو شوی وي. وړاندې د سیمې د اوسیدونکو له قوله ویل شوی د زلزلې په مرکز کې د شقورنې او لټون عملیات په لومړنۍ یو څو بهراني ساعتونو کې نه همغږي وو. د هرات یو اوسیدونکو عزیز مهربان واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي داسې څوک نه و چې آن دا او طالبانو ته د سیانګالو خلکو د لټون او شقورنې لارښوونه وکړي. دا انډیپندنت رسپانې بیا په یو بل لیکنه کې لیکلي برتانیا هڅه کوي چې په دې هیواد کې د پناه اخیستلو پر شرایطو پوره افغانانو ته کورونه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر میاشت هغه افغان کډوالو د نیولو او وستلو لپاره ضربله جلتا کړې چې د پاکستانی چارواکو په وینا په پاکستان کې د اوسیدو قانوني اسناد نه لري. د برتانوي ورسپانې وړاندې لیکلي چې نږدې 3,000 افغانان چې ډیرو یې د برتانیا له پوځ سره په افغانستان کې دندې ترسره کړي له میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږي. د پاکستان پولیسو یو ونې مخکې پر هغه هوټل چاپو وهل چې برتانیا ته د تګ لپاره منتظر افغانان پکې اوسیږي او د دوی یو شمېر د ویزو نه لرلو له کبله ونیول. د انډیپندنت په وینا د ونې کې د ګوتو په شمیر افغان کورنۍ په سوداګریزو الوتنو کې برتانیا ته انتقال شو او د برتانیا حکومت هغه شوراګانو ته چې د کورنۍ ته د استوګنې ځایونه برابروي لیکلي چې آیا کولای شي افغان کورنۍ ته ځای ورکړي کنه. وړاندې لیکل شوی د سپتمبر د میاشتې د لومړۍ شمیرې خی چې په پا پاکستان کې 2,300 هغه افغانان چې د برتانیا د دفاع وزارت لخوا برتانیا کې د میشتیدو په شرایطو برابر بلل شوی پاتې دي. همدارنګه وسو نور هغه افغانان هم د محل پاکستان کې پاتې دي چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په برتانیا کې د میشتیدو په شرایطو پوره بللی. تر اوسه روښانه نه ده چې دا سلګونه کورنۍ به په دې موده کې چې پاکستان کډوالو ته ټاکلي څنګه برتانیا ته انتقال شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهم نیمه کې نیمه نړۍ پروګرام خبريږي چې د خځو لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. د کندهار ولایت د شمالي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې باغونه او کروندې له تندې وچیږي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمو کې د باراني اوبو د مهارولو لپاره د چک ډمونو او بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر کال د یو شمیر بهرنیو مؤسسو په مرسته شاوخوا یوشت چک ډمونه جوړ کړي او سا کال د اتو نورو د جوړولو پلان لري.
د کښتونو او باغونو لپاره دا اوبل 300 متره جوړې برمی ته خراب ورته کیږي. د کندهار شاولی کوټ ولسوالۍ هغه سیمه چې خلګې د ورځنی ژوند تیرولو لپاره یوازې او یوازې پر کرنی او بزګری تکیه کوي. دلته یو محل د اوبو ډک کاریزونه بهیدل، خو اوس خلک مجبور دي چې د خپل ځمکو او باغونو لپاره جوړې برمی ووهي او په ځینو سیمو کې آن د چشاک د اوبو د کمښت له امله خلګار دي چې خپلې مینې پرېږدي. د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالقیوم وایي د خپل باغ لپاره شپږ جوړې ساګانې استلی، خو یوازې یوه په ډېره کم اندازه او براباسي.
سهار په څلور بجې باندې دغه کوچنک او د موډ موږ ډکوو، هغه مقصد تر دا اوسه پورې اندارې پر چالان دي او د نه ډکېږي. یوه دقیقه وخت کې اوبه نه وي، بیا شل ثانیې قدر کې اوبه راووځي، نو موږ دغه اوبو ته ګورو ګورو، اوبه شل ثانیې قدر کې یا یوش ثانیې قدر کې داسې قدر کې اوبه راوغورځېږي، بیا مکمل یوه دقیقه دغه اوبه نه وي.
په کندهار کې د تیرو درو کالو راهیسې د وچکالۍ تاثیرات په بېساري توګه لوړ سوي دي. د کندهار ښار تر څنګ د دغه ولایت شمال ته شاولی کوټ، غورک، میانشین، نیش او خاکریز هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په دغو سیمو کې اوبه تر 300 متره پورې کښته سوي. د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او یو شمېر خلکو د اوبو د نشت له امله خپلې سیمې پرېښې دي. دوی زیاتوي چې د ورښتونو پر مهال زیاتې سیلابي اوبه بې ځایه ځي او د مهار لپاره باید بندونه ورته جوړ سي.
مانم قدرت لادی د نشت ولسوالۍ د کندهار د ولایت مرستون زده د اوبو سره ډیر په تکلیف شنه باغونه وسول شان وسول، نو د اوبو د نشت سره مخامخ یو. او زموږ دغه نظر دی چې مانم مشته د مونږ وته رسې زموږ په ډیر سي مرد اوبو سره ډیر په تکلیف بندونه شي ډیر سره وساکي جو ډیر غټه کوي.
چمشت دی د اوبو د مونږ وټړل سي یا د مشته برمی وهل سي زمر بازارونه وچ دي. تاسو ویني ګوري دا بازار دی ګوره، نه نول کیستا نه وبستا، یعنی د ماپشن منځته د خلک را جمع سي او بنه د اوبو د نستې سره پر خلک باندې جماعت باندې تیر سي.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد ریاست مسولان وایي دوی د مرستندوی موسساتو سره یو ځای هڅه کوي چې سیلابي اوبه مهار کړي او بندونه ورته جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي تیر کال د یو شمېر بهرنیو موسساتو په مرسته د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې یو ویش کوچني او لوی چکټمونه جوړ کړي او سږ کال هم د اتو نورو د جوړېدو پلان شته.
د تیر کال د جملې څخه تقریبا په ولسوالۍ کې یو چکټمونه جوړ شوی دی. دغه جملې څخه شش کال هم موږ په پلان کې لرو، تر څو و اتو چکټمو پلان لرو چې ډیزاینونه مو اخیستي دي. د ګډو ډونرانو سره مجالس پر کړی دي، څوک دوا څوک یو څوک درې، هلته دروازه پورې تعلق لري یا د ډونر در بجټ پورې تعلق لري هم په پلان کې لرو ان شاء الله.
د سیلابي اوبو د نه مهار د ستونزې تر څنګ د غراز پر باغلرونکو او بزګرانو نیوکه دا ده چې اوبه بې ځایه استعمالوي او سپما ته یې هیڅ پام نه کوي. د تیرو څو کلونو راهیسې کندهار کې کروندګرو په بېسارې توګه د سولر هندارو په واسطه د لمر له راپورته کېدو بیا تر لوېدو پورې په خپلو ځمکو اوبه وریله کړي وي، چې د کرنې د کارپوهانو په نظر باید د دې چارې د مخنیوي تر څنګ د اوبو لګولو عصري سیستمونه رامنځته شي، تر څو د اوبو د سپما سره سره په سلاتو کې هم د پاموړ زیاتوالی راسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوه منیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو د شپه په مکرې خبرونو ته لهرات ولایت څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسیدلي. رویټرز خبری اژانس د جرمنی د جیو ساینسي تحقیقاتو د مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبه ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجه و. نن سهار وختي د هرات ولایت په 4.3 کیلومتری کې سیمې ولړزولې. د خبر له مخې نننۍ زلزله د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د دې زلزلې شدت 6.3 درجه و. له دې مخکې د شنبه په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکزی د هرات ولایت په زندجان ولسوالۍ کې و د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالی تلفات وړول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرون ورځې پورې 294 تنه او د ټپیانو شمیر 1488 تنه دی. همدارز ویل شوي چې په زندجان ولسوالۍ کې 415 کسان تری تم دي. اروپای ټولنې په هرات ولایت کې لزلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 3.5 میلیون یورو په ارزښت د نورې مالی مرستې ژمنه کړې. په عین حال کې په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې د ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو، بړستنو او نورو ضروري توکو مرسته کوي. په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عجلو مرستو ته اړتیا لري. بلغاریا وایي د یوې جنایتکارې ډلې 12 غړي نیولې دي چې په غیر قانوني ډول په اوکراین کې روسي ځواکونو ته ځینې وسایل او مالونه صادرول. د بلغاریا د لوی څارنوالۍ مرستیالې ماریا پاولووا پرون وویل دې ډلې دا مالونه په دې نوم چې د ملکي اهدافو لپاره کارول کېږي صادرول، حال دا چې د توکي د نظامي اهدافو لپاره هم کارول کېږي. هغه زیاته کړه چې د دې ډلې دا کار پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه سرغړونه ده. چارواکي وایي په دې مالونو کې دوربینونه، د هوایي چلند مخابره او کمپیوټري پروګرامونه شامل وو. په پام کې د چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف را روانه ونی چین ته سفر وکړي او پر بیلابیلو مسایلو له چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون وویل چې لاوروف به له را روانې دوشنبه تر چهارشنبه پورې د یو کمربند یوې لارې په فورم کې برخه واخلي. د هغې په وینا لاوروف به د دې سفر پر مهال له خپل چینایي سیال وانګي سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د زخاروا په وینا ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په نږدې راتلونکي کې چین ته د سفر پر چمتووالی بوخت دی. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندوستان سره لوبه کوي. د لوبه د ماسپخین په یو بجه پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادۍ رادیو ته وویل د هیلمندې چې افغانستان به د لوبه وګټي. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان بل مسابقه د روان یک شنبه په ورځ چې د اکتوبر 15 ده له انګلستان سره وي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
رژیم سقوط کړ، دو ما کامل نان پاک کته چګنی برای بچایم دادیم.
د کابل په ښار کې مو دیوی پیری کی خرڅون کې میرمنې غاګ وبریده دا وایي چې د جمهوریت پر وخت یو کوچنی رستورانت درلوده خو نن سبا اړه شوی چې د سړک تر غاړې پیری کی خرڅ کړي هغه میرمنې چې په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لري او دوی ته هم د هیڅ ډول کار زمينه برابر نه ده څه حالت ته رسیدلې دي
په ورځ کې 15 یا شوک خزي خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه
نن امدا موضوع چیرو ملتي هم وکړي قدر من دوستانو کلاچ طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورستل د افغان خځو په حق کې د خپل لومړنۍ دورې د حکومت قانون یو ځل بیا عملی کړ لز دا کړی راوګرځولې لکار څنګه مان کړی سفاري ورته سخت کړ تفریز زونه او ورزشي کلبونه ور باندې بند کړل د افغان خځو په ډاله کې هغه میرمنې له سخت دستون سره مخ دي چې په کور کې د کار کولو لپاره نارینه نه لري دوی سهار تر بیګا خواري ګالله خو خپل بچو ته حلال روزي ګټله یو کونډه میرمن چې د یتیمو ماشومانو نفقه ورلغړې د وای چې وکاله وړاندې میړه مړ شو د جمهوریت پر وخت وړکې رستورانت درلوده خلکو ته افغاني خواړه پخول خو طالبانو قرباندی بند کړ هغه اوس د کابل ښار په وڅنډه کې د کراچۍ پر سر پیډه کې خرڅوي لدی ویرې چې طالبان له دې کار څخه هم مننه نکړي خپل آدرس او نوم نه اخلي خو د خپل زړه درد او د ژوند سختۍ له موږ سره شریکوي
د زمانه کې طالبان نه اومده بود نان پاک می گرفتم نام ناکش میکردم به خدا برای بچایم
کله چې طالبان په پیل کې راغلي وو و چې ډوډۍ می لمزه ولا ماشومان ته می ورکوله دو میشتې می خپل اولادونو ته د چکنی سره ډوډۍ ورکړي بیا می څلور 5000 روپے خرڅ کړې غرفه می واخیستله په دې غرفه کې می سوب خرڅو ژمی کار خو اوړی چې شو چا سوب نه اخیسته زه بلې خوا د ښاروالۍ کسان نه پسې شول مالیه یې غوښتله موږ په نس وږي وو دوی ته مو مالیه له کومه کړې وه مجبوره شوم چې کار پرېږدم بیا بېکاره او احتیاجه شوم د خلکو په کورونو کې مې صفاکاري پیل کړه پیسې مې ټولې کړې کراچۍ مې واخیستله اوس پیره کې پکې خرڅوم له ما سره دوه نورې کونډې میرمنې او دوه واړه هلکان هم کار کوي له دې میرمنې څخه مې پوښتلې چې د پیرکیو مواد څه رقم جوړوي آیا ټول کار د سړک لغاړې کوي
بولانی موادایش کلا داخل خانه درست میکنیم خمیرش هم موادش هم میکس
د پیرکیو مواد لکه گندنه کچالو او کدو په کور کې تیارو وړه هم کور کې لمدو بیا دلته د خلکو په فرمایش د هغو په مخ کې پیرکی ورته پخو یو پیرکی په شل افغانۍ خرڅو د ورځ یو نیم سل 200 پیرکی پلورل کیږي کدا کرمونه وای کړای د څه فکر وکړه چې یو بل سوال کړه هم په ټولنه کې اضافه کیدل ځکه بل هیڅ آیت او چاره مې نه درلوده ما خراله را امتحان کړه د مارکیټ څخه مې هندوانې ام مڼې او کیلې راوړې دلته مې خرڅولې بیا هم لګښت نه پوره کیده اوس نو دا د پیره کې خرڅه او مقصد ژوند تیره او مجبوریت دی دا میرمن وایي چې له ډېر مجبوریت څخه دې کار ته مخه کړي په خبره کله چې کور ته ځي نور دې توان نه وي چې آن له خپل بچو سره د هغو په لیک لوست کې مرسته وکړي
که میرم مې موجه تا خانه کې میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی یعنی همت میافتم دیگه سر از پای نمیشم
چې کورته زم نو لاس په خینه را ټولېږي یو مړې ډوډۍ د ستړیا لاس نه شم خوړلې چې سر کې एकदम تر سبا په ځان خبره نه يم سهار وخت د منځ بیا کار ته را پورته کېږم هغه وخت مې چې کار نه کوه له خلکو مې قرض کړی و اوس تاره کوم چې کوم قرض سر خپل پیسې و نه غوړي ځکه تر اوسه دومره کوم چې د کورنۍ لګښت پوره کړم د هغو پیسې نشم ورکوي څخه زیرا سیمه سره کار کوي چې هتا پیرکی له تبین نه شي راپورته کوي خو له مجبوریت نه کار کوي دلته پیرکی په خول ست کوي بیا سي ځان نه کراچی اک دي د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی لبدي ورځي څخه غا کارونه کوي چې له سوي ډیر ټیټ دي دا خځه د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د اړمنو میرمنو لپاره یو ځای ځانګړی کړي هلته به دوی ورځي او خپل کار پکوي تر څو په کور کې واړه بچي له لوګي څخه وژغورل شي
یک جایی را بگیرم برای ما نه ای که مثلا بیاین شخصا برای خودم نه یک جایی را برای ما جور
یو ځای دې موږ ته ونیسي چې هلته ټولې ښځې وي، موږ به ورځو په آرامه به خپل کار کوو او یوه مړۍ ډوډۍ به بچو ته پیدا کوو. زه دا د پیرکي خرڅوم، خو ډېرې مېرمنې پېژنم چې کور کې وږي له خپلو یتیمانو سره ناستې دي. هغوی د کار زمینه ځان ته نه شي برابرولی. چې یو مشخص ځای وي، هغوی به هم راشي، په خپلې خواري به ځان ته ډوډۍ پیدا کړي.
هغو ښځو چې پخوا یې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوه، د هغو په ډله کې هم ډېری داسې ښځې وې چې د یوې لویې کورنۍ خرڅ او مصرف ورلغاړي وو. یوه بله جلۍ چې دې ته د سپین سرې مور او مریض پلار پالنه ورلغاړې ده، وایي چې له رسمي کار سره یې د ښځینه جامو دوکان هم درلوده، خو اوس دنده خواسې هم نشته. د ځینو ستونزو له وجې دوکان هم تړي.
بس تر ورځ مشکلات ډېریږي. هر یو ته په یو رقم نه یو رقم دی محدودیت وضع کېږي. ما په خپل که رښتیا تاسو وایم خپل دوکان مې راټول کړی دی. نه پوهېږم چې آیا دوی واقعا دوی په خپل همدغه کسان دي، دوی په مختلفو طریقو غواړي چې د ښځو هغه فعالیتونه په یو رقم نه یو رقم بند کړي، او که ځینې سو استفاده ګران دي په منځ کې دوی سو استفاده کوي. یعنی ځینې مشکلات راته مخ شوی ده چې نسم کوي چې باندې تجارت کې څه ګناه ده. حضرت بی بی خدیجه کبرا رضی الله عنها په خپل یو تاجر وه، که نه نو په تجارت کې څه مشکل ده چې موږ ته مثلا مشکلات را مخ کړي او محدودیت موږ ته وزرستې. نور ښځې خو فعالیت نه لري، دوه برخې ښځې وځي، یو تجاري ښځې دي، یو هغه ښځې دي چې په اتحاد کې کار کوي، نور خو څوک نه وځي. که نه
دا چې اوس دوکان راټول کې کارونه کې نور په کور باندې کېني، نو اقتصادي مشکلات به څنګه سي؟ اکثره افغان میرمنې لا واسه کار کوي.
بیخی دیر دا ادا قل آل تا خو مثلا زینی ناستی ما زنگو تا جواب برکوم که قرداران تا زنگوی کار بازگی خان خط که قرد بکنه. دو زلی می بیر تلی سپر پامده دو کالو که من دو زلی سپر شروع کلالا دلیل وایم تیپ نوروس او سلاو که وزیاد خراب ده.
کورنی که خوم اکثر شاین پکاری مثلا خار خوراک دا بچنگه کیگی؟
خرد کور خو بس تو ورځې مخکې مې ما دوستان کاناډا کې ده، مشکل کور کې مې درلوده، چاره مې نه درلوده. هغه ته مې زنګ وهم، مالې ورور راته رقم کېږي او څو روپۍ ما ته همکاري وکړه چې بله ورځ مې لاسته راغی حتمان زه دې یا هلته درلېږم یا دلته دې کورنۍ ده، کورنۍ ته به دې ور. نو هغه نه مې دا کور وکړه، چاره نه.
یو شمیر ښځې چې اقتصاد ډېر زیات خراب و، په دې وروستیو کې دوی هر ځلې کې چې ځان ته یو وړکی کوچنی کاروبار پیدا کړه، مثلا ځینې خوراکونه په کور کې پخه کړه بیرونی خرڅ کړي، ځینې دست فروشي دا شیان وکړي، کنه دا ډېر سوي دي اوس د افغانستان په ښار او بازار کې. په دې رقم دوی کار ته نه پرېږدي. د دوی وضعیت بالاخره به څنګه سي؟
پخوا یو ښځه به کوم بل فعالیت درلوده، په تور مثال دولت کې به کار کوو مثلا، یا مثلا که سواد درلوده، یو ماموریت چې درلوده، که سواد نه درلوده خو یو صفاکاري خو به یې کوله، که نه یو صفاکاري مثلا چای دمولو داسې کارونه یې کول. یوازې په دولت کې نه وو، په زرهاو ښځې په دولت کې، یوازې چې موږ دغه معمولي نشته کو، یوازې دا بې سواد ښځې چې په صفاکاري وو هغه کې کار کوو، کلینینګ دا خبره کې کار کوو. نو چې یوازې موږ دغه حساب کړو، په زرهاو ښځې په دولت کې کار کوو، په زرهاو ښځې په غیر دولتي هغه کې دفاتر کې کار کوو، نو هغه کسان چې دي بېکار شوي دي، نور څوک دي؟ هغه یو څه شي ګنډي مثلا، یو څه شي جوړوي، بازار ته وباسي، اوس ورته ډیمانډ نشته، هغه ختم ډیمانډ نشته. چارې نه کې یو ورځ مې دوه ښځې ولیده په شهر نه کې، د هغه لوی لوی کراچیان چې دي په سر یې غم لري، چترم لري. نو په هغې کې یاره کم یو لس منه خو بالکل وو، یو پنځه لس منه ارزښت پکې پیازو کچالو یې پکې بر کړي وو ګرځول. ښځه مې ولیدله، ما پخوا نه ولیدله. ښځه مې ولیده په چرای ترافیک کې، په کراچي درولې وو، پکې قلم کتابچه او د ځینې نور شیان پکې ایښي وو، او ماشومه کې مالته د کراچي په خوا کې ویده کړې وه. نو داسې ورځ ما نه ولیدله. لیف دا شیان چې وو بیده خودونه ډېر سوي دي. په ورځ کې پنځه یا شپږ ښځې خو دروازه ټکوي چې خیرات راته راوړه، دونه ډېر نه وو. پخوا په یو کور کې یو ښځه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور ازاد هم کار کوو، مثلا کېدای شي پلار به یې کار کوو، کېدای شي خاوند به یې کار کوو، کېدای شي ورور به یې کار کوو، یا خور مور نور کسان هم ورسره مثلا همکاري یې کوله، کار فعالیت یې درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو، هغوی خو بېکار شوي دي، یعنی مشکلات یې نور ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوي فیصده تر شپږو پورته کېږي.
ځان پاک لکه راته وایي، د تا کاروبار چې نه وي، کورنۍ دې کوم حالت ته رسېږي؟
کاروبار نه وي، کورم بکرایه ده، نو د کور کرایه نه څو ورک ولای چې کاردار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه بل د سي د کور خرڅ هم نشي پورا کولای، نو دا خو یعنی ټول مشکل وي. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا ساده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا وي کنه نشم پوره کولای، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکاوي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي؟ که تاسو په تور مثال د راشګانو باندې کړه سمه ده، دا خلک پکې مصروف مخکې د دینه چې تاسو ورته یو بل بدیل جوړ کړي، تاسو د راشګمو بنده کړله، خو تاسو به داسې کوله چې یو بل بدیل مو ورته جوړول، ورته به مویلې چې خورکۍ شل زره روپۍ په ورځ کې نه، په میاشت کې لس زره روپۍ د دغه لاره نه لاسته راوړه، با برکته حلاله او اسلامي درآمد وي، ته دغه کار وکړه، هغه کار دې پرېږده. نو تاسو چې دا بې کار کړله، په خوا کې مثلا شل فیصده تنفل وکړو شو، اوس خو اتیا فیصده ته پورته شوی وي. ښځه په دېرش روپۍ تن فروشي کړی و، دېرش روپۍ د اسلامي ده. تقریبا څه د پازه څلوېښت کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي، ډېرې کورنۍ اسن سرپرست نه لري، نارینه نه لري بېخي. بوته چې دی که د ښځو کار بندوي، نو دا ښځه چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده، معلول ده، مایوب ده، کار نشي کولی، سپین ګیری ده، کار نشي کولی. نو دا ښځې څه شي وخوري؟ ماشوم لري کور، خپله ژوندی ده. نو
په داسې یو وضعیت کې د تاسې غوښتنه له اوسني یا کوم نظام او نړیوالی ټولنې نه څه ده؟
نړیوالې ټولنه نه پوهېږم چې شي ته ناست دي او لاس تر ځینې ناستې فیل کوي، خو خیر دونه مونږ هېڅ غوښتنه نه لرو، هېڅ طاقت بېخي خسته شوي. مونږ یوازې د حاکم نظام نه هغو یوازینی غوښتنه مو دا دی چې تاسې خلک چې بېکاره وي، مونږ مخکې د دې نه چې خلک بېکاره کړي یو بدیل ورته پیدا کړي. تاسو څه کوئ؟ قتل عام کوئ. اسلام نوم بدلېږي، اسلامي ټولنه داسې وي، د اسلامي ټولنې حاکمیت داسې وي چې اول خپل رعایت وګوري، د هغې ښه ژوند لپاره ګوري، د هغه مثلا خوراک څښاک هر شي نه خبر وي. دې نه ته د خلکو زخمو ته مرهم ولګوي، پټې ولګوي، دوی لا خلکو د زخمو نه ورکوي، دا خو نظام نه شي کنه.
افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت وای چې کچېره د افغان میرمنو اقتصادي ستونزې حل نشي، دوی ته د کار زمينه برابر نه کړي، داس یو ناورین برامزد شي چې په تاریخ کې به ساری نه وي.
که دوی شخصي کارونه درلودل، بزنس درلودل، دغه تجارت یې ولې دوی دغه په دوی کې څه، یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده، په دې وطن کې څه وزګاریږي، د کاروبار نه راایستل کېږي، دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار څه نه یې، ژوند څه نه یې، ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات په ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی هماغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان د خپل ژوند مخ ته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب وکار او خپل کار نه محرومي، که مثلا کوم مورد کوم مشخصا کوم وظیفې د اسلام ورخلاف کړي، هغه د سوی خو یو بدیل خو ورته ورکړي، یو یو بل لارې خو ورته پیدا کړي، ورته مشخص کړي چې په یو چین ته، په یو اداره کې، په یو مشخص، په یو شفاخانه کې، یا بالکل بل نهادو کې دوی ته به زمینه برابره شي، ورته کار ورکړي. زموږ عمر درامه سه دوی میاشت درلو دی، او دوی ماش مثلا فکر کوي چې شل زره یا پنځه ویز زره یا مثلا پنځه لږ زره افغانۍ، دوی باید کم تر کمه کم تر کمه باید یو اتیا فیصد خپل حکومت بیرته ورته ورکړي. دا څه خو نه کېږي چې دوی د وظیفې نه مباسي او دوکانونه ورته بند کړي او ورته یو روپۍ ورنه کړي. دا خامخا دغه درد لري، دغه د ژوند یعنی په دې معنا چې دوی کم تر کمه هغه امکانات چې دوی د ژوند تیرولو لپاره وغه مورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
یو کونډه چې په کور کې یتیمان لري او دوی ډوډۍ ورنغوړي، دی باندې د کار دروازې بندې کړي، نور څوک نه چې له دې سره مرسته وکړي، تاسو څه وایئ؟ دا ښځه چیشته مجبورېدلی سي بل اخره؟
دا پیغمبر سلام په حدیث شریف کې وایي وایي د فقر نه د کفر بوی راځي. دا حدیث شریف تاسو تحلیل کوي او په دې کې دقت وکړي، بررسي وکړي. دا فقر او ناداری او بیچارهګي د استقرار حالت انسانان برامسته کوي. په استقرار حالت کې مونږ په خوا په دغه کول اجازه په افغانستان کې سکونکاز استقراری حالت په حالت کې د جرم مرتکب کېده هغه د برائت ورته غوښتور، یعنی ظرافت قضایی په دې کې دوی خلکو ته په نظر نیو، یعنی برائت ورته په نظر نیو. په دې دا موږ خپل تاسو پیږی چې یو دلیل د جرم د ارتکاب لپاره چې یو کس مشخص په هغه جرم کې جزا ویني هغه دا دی چې اراده ولري، خاص ولري، نیت ولري. یعنی تاسو اصراری حالت مثلا کم کوم بی واخ خزه تاسو ویلې کوم دغه کند سده بشرګان د بی بشرګی لوجه نه کوم مرتکب د کوم جرم جنایت نه کیږي، دا خپل د دوی ملت باید برتی شي. ګوره تاسو دلته یو مشکل مونډیر لرو، یو بخار ازي تاسو دغه د دوی حق او وظیفه او شغل د دوی لکار نه تاسو را باشه، یو د دوی یتیمانو بشرګان سده دوی متاسفانه محروم دي په ژوند کې، دوی ته تاسو نشي کوي سده دوی ته ډوډۍ یا کالی یا ژوند برابر کې، یو دغه کند مجبور دي او مکلفیت لري سده خپل شمار ته او شي پیدا کی دوی خامخه یو ورځ نه یو ورځ دا نور کارو ته مخه کوي، او خدای نه غاصه دوی مسولیت بچاته رسیدي چا د سوق په دې په مقابل کې او په دې په مقابل کې دوی مسولیت لري. خامخه هغه کسان لري چې دوی د ژوند د سوسي نیمایي کاروبار سو هغه ورنسي اخی سوسي بي دوی مکلفیت ژوند نه غلري، چې کله دوی په کوم جرم کې یا جنایت کې شکل گیر سي او راځي وروره په شدید شکل سره، یعنی په ډیر سخت احکام سره دوی وروره ملامتي بنديان کیږي، اته مجازات رسیدي. او دوی لته عوامل تاسو نیو لې سدې لته چې اوس دا ایراغې کوکو، یعنی په ترقاتو کې بل کار وکړي، بل کار وکړي، دا لته عوامل نه برسې کیږي. متاسفانه مشخصه نو دوی د باندې جزاګانې نه را باسي او باندې کیږي، او تر کلونو کلونو په باندې خانو او زندانونو کې شپه ورځ به تیر کیږي. دا غته مشکلات مونږ ډېر لرو، په هر مورد کې لرو، په ډېر حالاتو کې لرو. هیڅ څوک حق نه لري د انسانانو او د مسلمانانو اساسي حقونه نقص کړي، هغه د پخو لاندې وکړي یا تیرای ور باندې وکړي، یا خلک د کار او ژوند نه ما ورته ویلی که تاسو په دې کې ملاحظه لري یا غواړي چې مثلا خزو حق نه لري چې به ایجاب له کوم ودي داخې خبره ده، ایجاب دی باید وکړي. او که مثلا وایي چې خزو مثلا مکتبو ته دنيزي دلیل باید وړاندې شي، ټول دنيزي کزي که مکتبو ته ځي په دغه مکتبو کې دوی هغه لري اصول ورته برابر کې، مقرره ورته تصویب کې، یا قانون ورته جوړ کې، په دغه شرایطو په دغه حالاتو په دغه کالی او په دغه شکل ایجاب تاسو کوئ چې هغه طلاق مکتبه ولې محرومیت او یا د کار نه چې کوم کس رایستل کیږي یا محرومیږي، دا خو متاسفانه د منلو ول نه دي. او دا دې درد لري او مملکت ته ډېر زیان لري، تاوانونه لري. خپل تاسو پیږي چې هیڅ وخت موږ استقلالیت نه لرو، ژوند نه لرو، او د ژوند په تیرولو کې متاسفانه ډېر مشکلات
بله. په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې سوې دي، اکثره کسان نارینه نه لري چې کار وکړل، که څنګه چې موږ تاسې خبرې وکړې، کونډې مو یادې کړې. په اکثره کور کې خویندې پاتې دي چې مثلا پلارم نشته، ورورم نشته، دوی باید ځانته نفقه پیدا کړي. اوس خو کار ته دوی نه پرېږدي، هر څه که دوی خپل غږ پورته کا، که مظاهره وکړه، که نړیواله ټولنه غږ وکړه، که خپله په افغانستان کې داخلي خلک ورته وایي دا ښځې مجبورې دي کار ته یې پرېږده، نه یې پرېږدي، د چا غږ نه اوري. په داسې یو وضعیت کې تاسو دغه میرمنو ته څه ډاډ لرئ، څه ورته وایي، څه رقم خپل ژوند مخکې یسي؟
تاسو ګورئ اوس د افغانستان د ادباو اوس په هغه کې دی، په پاکستان کوپېږي، په خپله پوهېږي چې اوس په هغه بچاره خلکو باندې څه حال دی. پاکستان حکومت ویلي دي مثلا دوی باید په یو میاشت وروسته خپل ټول افغانان تقریبا یو نیم میلیونه زیاته باید افغانستان ته د لاړ شي، که لاړ نشي د دوی اموال او د دوی امکانات او د ژوند څه چې هوساینه لري دوی ټول مصادره کېږي. او بل خوا په ایران کې څه مشکلات دي، نور افغانان څه په اروپایي وادو خواته روان دي، دو په دریابو کې په سیندونو کې غرق کېږي، یا لمنځ ځي، یا پولیسو لخوا وژل کېږي. ګوره دغه دربدري، دغه وحشت، دغه سرګردني چې موږ په دغه په خپل وطن کې لرو، دا ډېر درد لري. او زه خپله وینم دغه بېچاره خلک، دا بېوزلو بېواګان چې دی، دغه بېوه مېرمن چې دی، دا بېچارهګان مشخصا باید د حکومت لخوا ورته یو معاش ورته وټاکل شي. په دې سره دوی مېړه نه لري، دوی سرپرست نه لري، کور کې کوم کارګر نه لري چې ورته شپه ورځ تیر کړي او کار ورته وکړي. نو مشخص په دې سره دغه باید یو ورته بودیجه ورته تصویب شي، بودیجه ورته مشخص شي، دوی نمونه د وخت سپي هغه ورته وسی، توجه ورته وسی، او د میاشت کم تر کم 15000 اشپاک در افغاني بعد دوی کورور ته ورکړل شي. دا د یو اسلامي حکومت یا انساني حکومت وظیفه ده، او په دې کې بعد دوی نغه وکي، تلاش وکي، برنامه ولري، او په دې کې بعد هغه وکي. او سالګرین دا د دې دوی بعد یو څه خپل تلاش وکي، په دې سره دا دوی خیاطي په موارد کې یا په میاشت شي په لاس ګنډل کی، یا آزاد بزنس یا ورډیر ورکه کار دان جوړ کی. مثلا دا کوي چې دوی ځان ته چرګان وساتي یا په دې کوي چې دغه نور خلکو په کورو کې او سه کارونه ځان ته پیدا کړي، دا څه تل هغه حلې ځلې دوه کې او بل اخره سره نکېږي، باید دوی ټول باندې حق لري او باید دوی لاسنیوي وشي او ورته توجه وشي.
زمان شاه چې پر رواني برخې زده کړې وایي چې حکومت د ولس د ستونزو د حل کولو لپاره وي، نه دا چې خلکو څخه د هغوی آرامه ژوند واخلي. که چیرې حکومت خلکو ته د هوساینې پر ځای ستونزې جوړوي، نو د عام وګړو د رواني ستونزو لامل کیږي.
د حکومتونو وظیفه خو د خلکو د بهبود لپاره کار کول دي، او بیا په خصوصي ډول سره د ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابرول دي، د هغوی د کار او د هغوی د صحت په باره کې ډیر زیات کار کول پکار دي، د هغوی ته زمینه برابرول دي، د هغوی ته د بهبود لپاره دغه شان ډیر ضروري. که دوی په کور کې پاتې شي نو یو خو د تعلیم نه محروم شو، او بل اړخه دوی ډیپریشن ته ځي، ډیپریس کیږي، دغسې مشکلات ته ځیږي. کله کله چې امور سالم امور نه وینو هغه بیا جامعې ته سالم خلک نشي ورکولای. دوی لپاره داسې یو میکانیزم برابرول دي چې دوی ټولو ته بهبود ورکړي. تاسو باور وکړئ چې زه کله هر خور او مور د سړک په غاړې ګورم، نو ما ته مې خپل مور او خپل خور په سترګو کېږي، ځکه دا ټول زموږ خویندې او میندې دي. نو واقعا ډېر زیات خفه کېږم. حکومت نن غوښتنه ده چې دوی لپاره باید حل لارې جوړې کړي، دوی ته د کار زمینه په لومړي قدم کې دوی لپاره تعلیم زمینه پیدا برابر شي. د تعلیم او د کار زمینه ډېره ضروري ده ښځو لپاره.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 1. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو 19.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
شي جنگ زاني مرغا میراد شي زاني مرغ شي مر شي جنگ زاني مرغا غنم غندره به مه غنم رنگ زاني مرغا غنم غندره به مه غنم رنگ زاني مرغا
دعا